سلام و به برنامه ساعتی 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. بازم من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های خبری این ساعت میشنوید که انتظار می رود رهبران حکومت وحدت ملی در مورد مسائل اختلافی رو در رو دیدار کنند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما به طور مفصل خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه صحت را میشنوید که به بحث در مورد بیماری مالاریا پرداخته. زود برمیگردیم اما اول تازه ترین خبرها را از نظیفه محبوبی میشنویم.
مقامات افغان میگویند که مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار و مقامهای افغان امروز سر گرفته می شود. مقامات افغان و آمریکایی تایید می کنند که رهبر گروه داعش برای افغانستان و پاکستان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. و مقامات پاکستان میگویند تعدادی از کارمندان صحی را به خاطر طرح پلان اختطاف و فروش کودکان نوزاد دستگیر کردند. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند که مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مقامهای افغان امروز سر گرفته می شود. قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور در امور صلح در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها نتایج مطلوب در پی داشته باشد. در همین حال امین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نیز تاکید می کند که گفتگوها میان هر دو جانب آغاز می گردد.
هیئت حزب اسلامی بعضی اعضایش به کابل مواصلت کرده، بعضی اعضایش تا هنوز به کابل مواصلت نکرد و انقریب مذاکرات وقتی که هیئت حزب اسلامی تکمیل شده صحبت ها شروع میشه.
هیئت حزب اسلامی پس از توافق نمایندگان حکومت افغانستان و این حزب که بیش از دو ماه پیش روی سند 25 ماده‌ای صورت گرفته بود برای بار دوم به کابل می آید. مقامات افغان و آمریکایی تایید می کنند که رهبر گروه دولت اسلامی و داعش برای افغانستان و پاکستان در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت کشته شده است. یک مقام آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود دیروز گفت حافظ سعید خان در 25 ماه جولای در ولسوالی کوت ننگرهار مورد هدف تیاره بی پیلوت قرار گرفته است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز به خبرگزاری رویترز گفته که او شواهد ارائه شده سوی نیروهای امنیتی افغان را دریافت که مرگ حافظ سعید خان را تایید می کنند. حافظ سعید خان اوایل سال گذشته زمانی که گروهی از طالبان پاکستانی از ابوبکر البغدادی بیعت کردند به حیث رهبر ولایت خراسان تعیین شد. ولایت خراسان شامل افغانستان، پاکستان و قسمت‌هایی از کشورهای منطقه است. ولی هلمند میگوید تلاش ها برای بازگشایی جاده ای که شهر لشکرگاه را به شاهراه کندهار هرات وصل می کند ادامه دارد. حیات الله حیات در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این راه به زودترین فرصت برای رفت و آمد وسایط بازگردد. حیات الله حیات ولی هلمند همچنان از پیشروی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ناوه و پاکسازیان از وجود جنگجویان سخن می زند و تاکید می ورزد که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گرمسیر این ولایت در حال سرکوب کردن طالبان مسلح هستند.
راپورای را که ما از منابع خود در اطراف گرفتیم 725 نفر دشمن کشته و زخمی هست، ولی راپوری را که از طرف تمام ارگانات تایید شده 200 نفر اینا زخمی و کشته داره و از طرف نیروهای امنیتی 50 نفر تا حال شهید و زخمی ما در دو هفته اختشاش ها با وجود آمده وجود دارد.
از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته که شاهراه کندهار هرات پس از یک هفته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان برای رفت آمد وسایط باز شده است. پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته تا گام‌های جدی را برای ثبت نام مهاجران افغان که تا کنون ثبت نام نشدند بردارد. خطک این موضوع را امروز در صحبت با بخش رادیو مشال رادیو آزادی بیان کرده است. این مقام پاکستانی میگوید در این اواخر مهاجران افغان در این کشور به خصوص در خیبر پختونخوا با چالش‌های چون برخورد نادرست، شکنجه و بازداشت از سوی پلیس روبرو‌اند. پاکستان زمان اقامت مهاجران افغان را در این کشور برای 6 ماه دیگر یعنی تا اخیر سال جاری میلادی تمدید کرد. بر اساس گزارش اداره عالی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR، حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی در پاکستان به سر میبرند. و چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند تعداد از کارمندان صحی را به خاطر طرح پلان اختطاف و فروش کودکان نوزاد دستگیر کردند. پلیس دیروز گفت این گروه جنایتکار کودکان نوزاد را با اجساد اطفال تبادله میکردند که قبلا در شفاخانه ها و زایشگاه های شهر پیشاور پاکستان فوت کرده بودند. این گروه پس از ربودن کودکان هر یک آن را در بدل 650 تا 2850 دلار به فروش میرساندند. به گفته پلیس پیشاور این گروه به فروش 9 کودک نوزاد اعتراف کرده است. تا کنون نیروهای پلیس این کشور یک کودک اختطاف شده یک دختر را از توقیفگاه این گروه نجات دادند. پاکستان در این اواخر شاهد قضایای مهم اختطاف نوزادان بوده است. قصر سفید گفته است که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از پوترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین خواسته که تا برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با روسیه بر سر منطقه کریمیا تا حد ممکن تلاش کند. بایدن و پروشینکو در یک گفتگوی تلفنی دیروز در مورد شبه جزیره کریمیا که توسط روسیه اشغال شده است و نیز بحران ناشی از آن صحبت کردند. قصر سفید به این باور است که نیروهای روسیه کریمیا را اشغال کرده و این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی است. بایدن از پروشینکو خواسته که از خیشتنداری کار گیرد و قصر سفید عین تقاضا را از روسیه هم کرده است. اوکراین بر روسیه اتهام وارد کرده که با واگذاری مهمات و تجهیزات سنگین نظامی به جدایی طلبان در شرق اوکراین در نظر دارد تا به خشونت‌ها در این منطقه دامن بزند و قوای نظامی جدایی طلبان را تقویت بخشد. اداره استخبارات نظامی اوکراین دیروز گفت روسیه می‌خواهد از طریق خط تماس در شرق اوکراین تحرکات را به پیمانه بزرگ دامن بزند و پس از آن اوکراین را به نقض موافقتنامه صلح سال 2015 میلادی منسک متهم می‌کند. در این حال کیف نیروهای نظامی این کشور را در شرق اوکراین و خط مرزی بین این کشور و شبه جزیره کریمیا در حالت آماده باش قرار داده است. و یک عسکر روسی در جنگ سوریه کشته شده است. یوری کوکوف، والی منطقه کباردینوی بالکاریای قفقاز شمالی روسیه، دیروز در صحبت در صفحه اینستاگرام خود نوشت عسکر یژایف در هنگام انجام یک ماموریت نظامی در سوریه قهرمانانه کشته شد. آقای کوکوف گفت از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به پاس حرمت‌گذاری به کارنامه این عسکر مدال شجاعت به خانواده وی داده شد. این عسکر در 19 ماه می امسال کشته شده است. با کشته شدن او شماری نیروهای نظامی روسیه که در جنگ سوریه کشته شدند به 19 تن میرسد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر مطالب و گزارش ها. رویاروی ارگ و سپیدار، انتظار می رود دو رهبر امروز دیدار کنند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد با شما خواهیم گفت. در این حال تقاضای جنبش عدالت اجتماعی از سران حکومت افغانستان این است:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
و علمند میریم و در پهلوی وضعیت امنیتی از وضعیت بی‌جا شدگان در آنجا به شما می‌گوییم.
متاسفانه قسمی که لازم است سال امرای اینا همکاری نشده است، کسی در خانه خیشاوانده خود رفته و سرسامی تو در زیر آسمان در فضای آزاد زندگی میکنند.
همچنین در همین برنامه نگاه میاندازیم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل و در نیمه دومی این ساعت هم بخش دوم برنامه صحت پخش خواهد شد که در آن به بحث در مورد بیماری مالاریا پرداختیم. خب همونطور که در جریان هستید پیشترم گفتیم در میان رویارویی میان ارگ و سپیدار انتظار می رود سران حکومت وحدت ملی روی موارد اختلافی دیدار و گفتگو کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با تازگی از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به شدت انتقاد کرد. در واکنش به سخنان آقای عبدالله، ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه آن را خلاف روحیه و موازین دولتداری خواند. مقیم نائب با نگاه به اصل ماجرا موضوع را دنبال کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
دیدار مستقیم و رو در روی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، دیداری که به گفته رئیس اجرایی در 3 ماه گذشته زمینه آن فراهم نشده بود. اما حالا هر دو جانب میگویند هر دو رهبر حکومت وحدت ملی امروز شنبه با هم نشست دارند و روی مسائل بس و گفتگوی مستقیم میکنند که در این اواخر باعث ازدیاد تنش و اختلاف میان آنها شدند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی دیروز در صحبت با رادیو آزادی اظهارات عبدالله عبدالله را به جا خوانده گفت اگر رفتار شریک حکومت آنها به گونه دیگر می بود مسائل به اینجا نمی کشید. مجیب الرحمن رحیمی گفت آنها امیدوارند که هر دو رهبر روی مسائلی که از سوی رئیس اجرایی مطرح شده جدی بحث کنند.
نشست ظاهر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشت ساز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم. ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی در او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند. توقع ما این است که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و منافع کشور بتوانیم میکانیزمی و یک راه حل معقول‌تری را برای پیشبرد امور در این نشست جستجو بکنیم و پیدا بکنیم و سر از توافق صورت بگیره.
سخنگوی عبدالله عبدالله در ادامه صحبت خود اضافه کرد که مسائل و نگرانی‌های را که رئیس اجرایی در اظهارات روز پنجشنبه خود مطرح کرده مسائل نیست که در یک روز اتفاق افتاده باشند، بلکه به گفته ای وی این تنش ها و اختلافات از 2 سال به این سو ادامه دارند.
با در نظر داشت مصلحت افغانستان مشکلات امنیتی وجود داشت به خاطر حفظ ثبات و با امیدی که مرحله به مرحله اصلاحات در رفتار و عملکرد شریک ما در حکومت وحدت ملی رونما میشه صبر کردیم و این مسائل مطرح نشد و بالاخره به یک جایی رسیدیم که باید قضایا مطرح میشد در یک بحث و یک گفتگو شنود رودرو و مستقیم راه حلای جدی برای پیدا شود.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در اجلاس جوانان از رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور وقت ملاقات را با او ندارد، در مسائل اصلاحات انتخاباتی، تقرر پست های مهم دولتی به شمول تعیین لوی سارندوال و مقرری ها در سفارتخانه ها مشوره صورت نگرفته است. در این میان هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با تأسف صحبت های محترم دکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتداری نبوده، زیرا اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراءات صورت می گیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد.
مقیم نائب بود. شما هم می توانید نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی وان بی سی می توانید با ما پیام های کوتاه بفرستید که یک تعداد از دوستان می کار کردن. محمد صداقت از میدان وردک نمشته اردو رهبر و به وعده هایی که به مردم داده بودند کوتاه آمدند. عبدالواسع پوپل از کندهار نوشته که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله باید تنها ارزش‌های ملی را در نظر داشته باشند، نه هوا و هوس کمپاینرانشان را. دوست محمد در پیام کوتاه خود که به ما فرستاده نوشته که جنجال که بین سران حکومت پیش آمده زمینه را مساعد می‌سازد که جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان بیاید. و محمد انور محزون نوشته وقتی که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه اختلاف داشته باشند مردم چگونه بالای آنان امید داشته باشند. تشکر از پیام های کوتاهتان. چشم برای پیام های دیگرتان هم هستیم. یا می توانید به ما زنگ هم بزنید و پیام های صوتی بگذارید 07-27-43-61 و 00-42-02-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند. 11:15 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر نگاه می اندازیم بر شمار از روزنامه های چاپ کابل که عمدتاً پرداختند و جنجال میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی. اما پیش از آن میشنویم که اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا هرچه زودتر اختلافاتشان را کنار بگذارند و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر کنند. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که اگر اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود، روز به روز بی‌اعتمادی مردم نسبت به آنان بیشتر خواهد شد. تفصیل این موضوع در این گزارش از فرشته ندا.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی ها افزایش یافتند و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیگ یک عضو این جنبش بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودن و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایه با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایه به مردم افغانستان وعده داد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کند و همه نگرانی‌هایی را که داره شریک کند با رئیس جمهور. و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا تانست موافقانه پیش بیاید و سر مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها به وجود نیاید، مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می رسند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر میپردازیم به وضعیت جاری در هلمند و همچنان از وضعیت بیجا شدگان در این ولایت به شما به تفصیل خواهیم گفت. اما حالا طبق وعده مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی و عواقب آن را به بحث گرفته اند. روزنامه سرخط سرمقالش را زیر عنوان تخریب نظام در لباس نظام نوشته است. سرمقاله نویس گفته است در آستانه دو ساله شدن حکومت وحدت ملی این اظهارات عبدالله عبدالله که گفته است کسی که حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست را هم ندارد، نشان دهنده اختلافات شدید میان رهبران حکومت است. سرمقاله نویس می گوید که رهبران جمعیت اسلامی به خصوص عطا محمد نور والی بلخ و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه بر عبدالله عبدالله حساب می کردند، اما حالا آنان از آقای عبدالله عبدالله به خاطر بسته بودن دروازه های قصر سپیدار به رویشان ناراض هستند. سرمقاله نویس گفته است که به علت فشارها از سوی جمعیت، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه مجبور شد تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را مورد انتقادات شدید قرار دهد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که سران حکومت وحدت ملی لیاقت رهبری را ندارند و حکومت آنان نیز فاقد مشروعیت است. سرمقاله نویس می گوید که در ماه سنبله 2 سال حکومت وحدت ملی تکمیل می گردد و راه حل این است که یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان به میان آید. سرمقاله نویس نوشته است که افزایش صلاحیت های عبدالله عبدالله راه حل نیست، بلکه رسیدگی به خواستهای مردم نیاز اساسی است. روزنامه دنیا در مطلب تحلیلی به اختلافات به میان آمده میان سران حکومت اشاره کرده و گفته است که این زد و بندها در 2 سال گذشته حل نگردید. در مطلب آمده است که رهبران حکومت وحدت ملی باید برای حل این اختلافات تلاش کنند، چون به گفته نویسنده مطلب ادامه این اختلافات سبب افزایش ناامنی ها و بروز چالش های بیشتر می شود. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش به سران حکومت وحدت ملی سفارش کرده که کشور را به سوی بحران سوق ندهند. سرمقاله نویس گفته است که بیباوری و عدم هماهنگی از بیماری مزمن حکومت وحدت ملی است و به نوشته سرمقاله نویس این مریضی تا گلوی رهبران حکومت نیز رسیده است. سرمقاله نویس می گوید اگر رئیس جمهور به این چالش ها رسیدگی نکند، اختلافات به میان آمده بیشتر شده و ممکن برخی ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کند.
حال می پردازیم به وضعیت جاری در هلمند. چنانچه در جریان هستید، ناامنی های اخیر موج از بیجا شدگان داخلی را در این ولایت به همراه داشته است. حال شکایت اصلی در هلمند این است که کمک های ضروری و اولیه به بیجا شدگان نرسیده است. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که مقیم نایب تهیه کرده.
ولی هلمند یک بار دیگر از مؤسسات امداد رسانی بین المللی خواست تا به کمک خانواده های بیجا شدگان جنگ در این ولایت بشتابند. حیات الله حیات دیشب در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که با خانواده های بیجا شدگان کمک لازم صورت نگرفته است.
متاسفانه قسمی که لازم است تا امرای اینا همکاری نشده، کسی در خانه خویشاوندان خود رفته و اساساً میتونه زیر آسمان در فضای آزاد زندگی میکنه. ما کوشش میکنیم ان شاء الله از طریق تجارا و دیگران مسئولیت ایمانی و وجدانی خود در مقابل هم وطنان خود ادا بسازیم، ولی از مؤسسات خیریه هم توقع داریم که بشه تابه و به این مردم کمک بکنه که مستحق شدن.
از سوی دیگر نقیب الله زمریال رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند میگوید تیم های سروی برای ثبت نام و معلومات در مورد وضعیت بیجا شدگان و مهاجران در شهر لشکرگاه مصروف کارند. به گفته رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان، در نتیجه جنگ و نارامی های اخیر حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجا و در شهر لشکرگاه مرکز هلمند مهاجر شدند. نقیب الله زمریال دیروز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت به خاطر مسدود شدن راه‌ها به شهر لشکرگاه و وضع محدودیت بر شماری از کارکنان ادارات کمکی، کار امداد رسانی را در این ولایت با مشکل مواجه کرده است. رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان ولایت هلمند به طور خاص از مؤسسات ACF و ARC و شکایت نمود که این مؤسسات به کارکنان خود حتی اجازه خارج شدن از دفتر را ندادند تا با خانواده های بیجا شدگان در شهر کمک کنند.
از اون نمو روز که نمی مسئله بیجا شده شروع شده و ناامنی زیاد شده، ACF و ARC بر کارمندای خود اجازه بیرون از دفتر شدن نداده و ما امرایشان تماس میگیریم که باید شما در حالت استراری با ما کار کنین و امی سول شما می نمیسته، چون اینا برای مامورین می خود اینا می اجازه را نداده. ایره ما پیگیری میکنیم که چرا باید اینا در وقت استراری امرای ما کار میکدن و ای که نکدن. ای با امرای وزارت هم به تماس شدیم.
گروه دکتران بدون مرز هم به خاطر جنگ ها در هلمند تعداد کارکنان شفاخانه 300 بستر خود را کاهش داده است. رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند میگوید یکی از موانع دیگر رساندن کمک ها به بیجا شدگان هلمند مسدود بودن راه ها و سرک ها به شهر لشکرگاه می باشد. با گفته نقیب الله زمریال، لاری های پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد امین اکنون در شهر قندهار انتظار بازگشایی راه های شهر لشکرگاه را می کشند.
وزارت ما آمادگی دارند به کمک و ضمناً مواد WP آماده استند در شهر قندهار، چون را مسدود استند انتقال نداده شده و همچنان مواد غیر غذایی آماده استند در شهر لشکرگاه جابجا هستند و ما معطل نمی مواد غذایی هستیم که اینام برسه یک جا به ما تسلیم کنیم.
با گفته رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان هلمند، اداره ولایتی تلاش هایشان را برای بازگشایی این را تسریع بخشیده است. ضمناً آیت الله حیات والی هلمند شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در عملیات برای باز کردن سرکی که شهر لشکرگاه را به شهرهای قندهار هرات وصل می کند پیشرفت به میان آمده است. والی هلمند اطمینان داد که به زودی این سرک بر روی رفت آمد وسایط باز می شود.
در هلمند میمانیم. مقیم نائب با حیات الله حیات والی هلمند مفصل مصاحبه کرده و در اول از او در مورد وضعیت امنیتی روان در این ولایت پرسید. آقای حیات در پاسخ چنین میگوید:
ما لله الحمد دیشب ولسوالی ناور خود مرکز ولسوالی قماندانی امنیت مدیریت امنیتی ملی و چهار اطرافی را از دشمن پاک کردیم و اوجا پس قانون حاکم شد و به مردم اعلان کردیم که اینا قسم نرمال زندگی خود پیش ببره. همچنان امروز دشمن در ولسوالی گرمسیر تحرکات داشت که از طرف قوت‌های امنیتی ما با جدی مقاومت روبرو شده و انشاءالله که در اوجه هم دشمن شکست خواهد خورد. در عین حال عملیاتی که امروز در شهرها انجام شد، شهرهایی که لشکرگاه را با سرک عمومی قندهار هرات وصل می‌سازد که شهرها محیثیت حیاتی را برای لشکرگاه داره، لله الحمد در چند لحظه پیش قوت‌های ما اینجا یک جای شدند. از این طرف عملیات را شروع کرده بودیم.
خب اگر شما بگویید حال حاضر کدام ولسوالی ها و مناطق طالبان در دست دارن؟
طالب قسم ثابت تقریبا یک سال یا 8 ماه پیش هم چیزی ولسوالی هایی که بود که تقریبا 4 ولسوالی سنمو در دست دشمن است. بعد از او طالب ها در ایشک نیزده یکان نقاط اطراف ولسوالی ها نفوذ کرده، ولی تا الحال تمام ولسوالی ها 1 ماه پیش، 2 ماه پیش، 3 ماه پیش در دست دولت بود و ولسوالی همه در دست ما است و فعلا در اوجه حکومت وجود دارد.
جنگ در چای انجیر چگونه است؟
تقریبا ما همون مرکزی که تربیه ماین شاندن و ماین جور کردن به طالبانشان میداد، همون مرکز با 2 نفری که ماین ها را یا ترینر ها یا تربیه کننده ماین بودن با شمولی 2 نفر همش از بین بردیم. اینا در چاهنجیر هم عملیات ما که با کندی پیش می رفت علتشی بود که اینا از مردم ملکی به صفت سپر استفاده می کنه و همچنان ماین‌ها را بسیار زیاد پرش می کنه. لله الحمد در چهارراهی چاهنجیر که بسیار مهم برای شهر لشکرگاه است و تقریبا 3 روز پیش از وجود اینا پاک کردیم.
خب اگر از تلفات بگوین که چگونه است از بخصوص نیروهای امنیتی افغان؟
اول تلفات دشمن راپورایی را که ما از منابع خود در اطراف گرفتیم 725 نفر دشمن کشته و زخمی است، ولی راپوری را که از طرف تمام ارگان ها تایید شده 250 نفر اینا زخمی و کشته داره و از طرف نیروهای امنیتی 50 نفر تا حال شهید و زخمی ما در 2 هفته یا در یعنی چند روزی که یعنی اختشاش ها با وجود آمده وجود دارد.
چیزی که مورد نگرانی بین المللی است موضوع ملکی و غیر نظامی است، چون جنگ جریان دارد در ولسوالی ها، تمام مردم به مرکز شهر لشکرگاه تجمع پیدا کردند. شما در این رابطه چی اقداماتی را روی دست گرفتین و یا چی اقدامی کردین؟
در این شک نیست که دشمن از این 2 تاکتیک غیر انسانی، غیر حقوق بشری و غیر اسلامی کار میگیره. یک، امی هر جای داخل شد ماین‌ها را فرش میکنه در خانه های مردم، در سرک ها و چیزی که پلچک و پیشرفت اوجا شده او را از بین میبرد. و دوم تکتیک غیر انسانی اینا ای است که از خانه های مردم استفاده میکنه و حتی مردم را گروگان میگیره همراه خود. ما از طریق فضا که اینا را میبینیم توسط تیارهای کشفی، متاسفانه اینا در خانه هایی که وجود داشته باشه
ما نه بمباردمان سر اینا میگیریم و اینا را زیر آتش نمیاریم تا که به مردم ملکی صدمه نرسه. قوات های دفاعی و امنیتی افغانستان 100% ای را در نظر دارد که تلفات ملکی باید از طرف ما هیچ صورتی نگیرد.
چی کمک هایی را برای کسایی که بیجا شدن و در مرکز شهر تمرکز پیدا کردن انجام دادین؟
چیزی که در وسط و توان دولت است او را ما امرایشان انجام دادیم و سروه ها جریان دارد. ما سر جامعه بین المللی هم صدای خود کردیم، مؤسسات خیریه که وجود داره، یونیسف، دبلیو و دیگرها، ولی متاسفانه قسمی که لازم است تا امرای اینا همکاری نشده، کسی در خانه خویشاوندان خود رفته و اساسا میتونه زیر آسمان در فضای آزاد زندگی میکنه. ما کوشش میکنیم انشاءالله از طریق تجارت و دیگرها مسئولیت ایمانی وجدانی خود در مقابل هموطنان خود ادا بسازیم، ولی از مؤسسات خیریه هم توقع داریم که بشه تابه و به این مردم کمک بکنه که مستحق شدن.
گفتگویی بود با حیات الله حیات، والی هلمند. 11:30 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال فشرده تازه ترین خبرها را از نظیفه محبوبی میشنویم.
مقامات افغان و آمریکایی تایید می‌کنند که رهبر گروه داعش برای افغانستان و پاکستان کشته شده است. مقامات افغان می‌گویند مذاکرات میان هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مقام‌های افغان امروز اثر گرفته می‌شود. پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواست است تا برای ثبت نام مهاجران افغان گام‌های جدی بردارد. ولی هلمند میگوید تلاش برای بازگشایی جاده‌ای که شهر لشکرگاه را با شاهراه کندهار هرات وصل می‌کند ادامه دارد. مقامات پاکستان میگویند تعداد از کارمندان صحی را به خاطر طرح پلان اختطاف و فروش کودکان نوزاد دستگیر کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از همتای اوکراینیش خواسته تا برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها با روسیه بر سر منطقه کریمیا تا حد ممکن تلاش ورزد. یک عسکر روسی در جنگ سوریه کشته شد و خانواده‌اش مدال شجاعت او را به دست آوردند. با اوکراین روسیه را به تجهیز جدایی طلبان و دامن زدن خشونت‌ها در شرق اوکراین متهم می‌کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می‌توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید که در این برنامه در مورد بیماری ملاریا علت و عواملش صحبت شده. تا لحظات بعد. اما چنانچه در جریان هستید، دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 72 سالگی دیروز در سویدن درگذشت. دکتر اکرم عثمان بیشترین سالهای عمر خود را صرف داستان نویسی و تحقیق در زمینه ادبیات کرد. او در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا در کابل و تهران تحصیل کرد. سهیلا حسرت نظیمی گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده و بیشتر پرداخته به ابعاد مختلف زندگی و آثار دکتر محمد اکرم عثمان. اینجا با هم بشنویم.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد ماند.
این صدا نیست چنین نماند و خاموش شد، اما تنین عاطفیش انگازه خواهد داشت و نام او جاوید خواهد بود. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب، داستان نگار کم مانند و پژوهشگر و دکلمه‌سرای افغانستان، با عمر 79 سالگی با جهان ما وداع گفت. سالهای دراز با ادا و صدای منحصر به فرد چنگزن از امواج رادیو از او داستان شنیدیم. قصه و درد شیر را شنیدیم، قصه گودی پران شیر و عشق او به طاهره را. قصه های نقل و عروسی را، قصه های درد جامعه را به زبان مردم و از دل مردم. دکتر عثمان در سال 1316 هجری شمسی در شهر هرات زاده شد. پدرش غلام فاروق خان نام داشت و پدر کلانش سپه سالار عثمان خان بود. وی رشته حقوق و علوم سیاسی را در پوهنتون کابل خواند و درجه دکترا را در پوهنتون تهران به دست آورد. وی مدت هم مسئولیت اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان را به عهده داشت. همچنان در اکادمی علوم افغانستان با عنوان مسئول انستیتوهای تاریخ اجرای وظیفه کرد. سپس در پست‌های مختلف وزارت خارجه افغانستان با عنوان کنسول افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان و کاردار سفارت افغانستان در تهران بود. اکادمیسن سلیمان لایق، شاعر و ادیب ستارگ افغانستان که از کودکی دوست وی بود، ساعات پس از مرگ وی به رادیوی آزادی چنین گفت:
دکتر محمد اکرم عثمان چه پخپل لند نوم در افغانستان پا منورینو که پا اکرم عثمان مشهور و دری در ادبیات و دکتر او در افغانستان دری جبی دیر پیاوره او ممتاز لیکوال ده.
دکتر محمد اکرم عثمان که در بین منورین افغانستان با نام اکرم عثمان شهرت داشت، دکتر ادبیات دری و نویسنده ممتاز زبان دری است. وی در نثر دری راه و شیوه منحصر به خودش را داشت. زبان او زبان خودش است. مرگ وی نه تنها برای ادبیات دری افغانستان، بلکه برای آن ادمه هندوستان و سیاسیون نیز آیه است که از افراط چپ و راست راهشان را جدا می سازند و به منافع وسطی و ملی ارجحیت می گذارند و یک وطن پرست واقعی، طرفدار صلح، آزادی و عدالت و شخصیت آشتی ناپذیر با ارتجاع و استبداد بود. برای من حالا خیلی مشکل شده در مورد او که دوست شخصی من بود و شناخت عمیق با وی داشتم و حتی در طفولیت معلم او بودم، حرفهای مناسب حال وی را بیان دارم. اما تذکر می دهم که در میان بحران منورین که محدود شخصیت های در موضع خیش باقی ماندند، نبود وی یک ضایعه است.
دکتر محمد اکرم عثمان پس از سقوط رژیم کمونیستی و آغاز درگیری ها در کابل به کشور سویدن پناهنده شد و تا دم مرگ آنجا زیست. از آثار معروف دکتر عثمان میتوان اینها را نام گرفت: وقت نیها گل میکنند، درز دیوار، کوچه ما، قد سالی و همچنان آثار پژوهشی مانند کتاب شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیونی تاریخ، روابط دیپلماسی افغانستان و اتحاد شوروی، مقدمه بر چگونگی نهضت‌های مشروطه‌خواهی، چگونگی تحول تاریخ در خاورزمین و مقالات بیشمار. شمار از داستان‌های کوتاه اکرم عثمان به زبان‌های آلمانی، روسی، سوئدی، بلغاری و الفبای کریلی در تاجیکستان به نشر رسیده و از برخی از داستان‌های وی فیلم‌های سینمایی نیز ساخته شده است. دکتر محمد اکرم عثمان تا پایان عمر سرپرستی کلوب قلم افغان‌های سویدن را به عهده داشت که مجله فردا را در استکهلم به نشر می‌رساند. دکتر محمد اکرم عثمان ازدواج کرده، دو پسر و یک دختر دارد. یادش گرامی و روانش شاد باد.
بسیاری از نویسندگان افغان دیدگاه خاص دارند در مورد دکتر اکرم عثمان. در گفتگوی تلفنی که با خالد نویسا، ادیب و نویسنده افغان مقیم نروژ داشتم، از او پرسیدم که دیدگاه او در مورد این نویسنده چیست.
یکی نوشته های تاریخی و در پیوند با رویدادهای سیاسی هست که به صورت مقاله و جزوه های چاپ کرده، و دیگری نوشته های ادبی شان هست و خصوصا داستان های کوتاهشان که در میان افغان ها محبوبیت دارند. دلیل یک چنین محبوبیت حلاوت خاص و زیبایی های ظاهری و درونی داستانشان است که او را سر زبان ها انداختند. من فکر می کنم که دکتر سید اکرم عثمان یکی از نویسندگان هست که بر تمام فراز و فرودهای داستان نویسی آگاه بود و یکی از مشخصه های کار ایشان این است که از نویسندگی فاخر و یا رسمی دست کشید و رفت به اجتماع نزدیک شد و داخل اجتماع شد و به کوچه ها و پس کوچه های کابل قدیم سر زد و از میان آنها شخصیت های داستانی انتخاب کرد و یا مدد جست از شخصیت های زنده این کوچه ها و پس کوچه ها. ما در آثار دکتر سبکرم عثمان کاکه ها، عیاران و پهلوانان را می‌بینیم که در عشق خود، در روابط خود، در رفتار خود صادق هستند، از دروغ، از ریا، از درویی پرهیز می‌کنند، به قول و قرار خود استوار هستند، پابند هستند.
جناب نویسا، اگر نقد بکنید بر کارهای ادبی و ادبیات داستانی دکتر اکرم عثمان، چگونه نقد خواهد بود در مورد برجستگی های کارهایش و در مورد ضعف های اگر وجود داشته در کارهایش کوتاه لطفا؟
البته هر نویسنده فراز و فرودهای در کارش داره و میشه با نقد سالم را ارزیابی کرد. من فکر میکنم که دکتر اکرم عثمان بر فوتوفن ها و فراز و فرود ها و تکنیک و شگرد های داستان نویسی مدرن آگاه بود و او را بسیار آگاهانه به کار می برد. اما گاه گاهی هم میشه گفت که داستان های شفت های داره و از تکنیک و شگرد های داستان نویسی بیرون میشه. البته این یک خصیصه هست، یک ویژگی هست، عیب نیست. فکر میکنم که داستان هایی را که دکتر اکرم عثمان می نوشت ایجاب میکرد با گونه نوشته شد، اما داستان های محکم و قوی هم داره که تمام عوامل داستان نویسی در رو به کار رفته و از تکنیک های خوب به کار رفته شده. در مورد اکرم عثمان نقد های هم نوشته شده که اینجا و اونجا گفته میشه که روایت کهنه داره و از زبان داستانش کهنه هست و یا داستانهای خطی می نویسه و داستانهای ریال می نویسه که به نظر ما قدر برازنده نیست این نظر، چون وقت ما یک اثر را نقد می کنیم و ارزیابی می کنیم و فراخور زمان نوشتن و چاپ و نشر آثار را ارزیابی می کنیم. زمانی که می بینیم دکتر اکرم عثمان در دهه 45 می نوشت در یک دوره خیلی دور، فکر می کنم که انتظار نداشته باشیم که دکتر اکرم عثمان را با یک داستان نویس پست مدرنیست در یک پله ترازو قرار بدیم. داستان های دکتر اکرم عثمان در هموز زمان تا به حال زیبایی ها و حلاوت خاص خود را داره و تا به حال خوانندگان خود را حفظ کرده.
گفتگوی بود با خالد نویسا، ادیب و نویسنده مقیم ناروی.
روختیا در جوند شتمنی.
روختیا در جوند شتمنی پروگرام دویمه برخه در دستانو و ملاریا ناروغی تا خبرونه زنگلی شوید و خبرونه که در ملاریا در کنترول در پروگرام مسئول دکتر صاحب محمد نعیم حبیب را سره بخبرونه که ملتیا که بی و تاسی سره هم که کما پختنه اینو تلفون وکره مستقیمن لدکتر صاحب حبیب نخبالی پختنی مطرح که دکتر صاحب حبیب رازو د افغانستان د امیروختیا وزارت پروګرامونو ته چې کوم پروګرامونه لري د ملاریا د کنټرول لپاره، خو له هغه مخ کې اخونزاده صاحب په لیکه کې د پښتنه خلکو به برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم اخونزاده صاحب.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاسو اخونزاده د بالا مراد خپل مسئول صاحب څخه دا چې څوک په ملاریا اخته وي دا هغه سری پرې سره کوم ځکه موږ غزاغان څو پرې له کوم غزاغان څخه استفاده او بعض خلک چې دی په ژمی هم دا تابو لرزه کوي او په هغه وخت کې آیا دغه د ملاریا مریضي صلاحیت ژمی داسې کېدای شي چې معنا دا مریضي پټ پاتې شي په ژمی بیا صلاحیت وکړي، او که په ژمی کې دا غوماشې شته معنا دا غوماشې دا چې دا مریضي ورته پیدا کېږي. دا سوال ته که جواب دا کې ډېر به یې مهرباني.
اخوزنده صاحب تاسو نه ډېر مننه. تاسو ډېر مهم پوښتنه وکړلې. د ملاریا ناروغۍ لپاره څه خاص پرهیز نشته؟ باید په هغه وخت کې موږ ناروغ ته ډېر ښه خوراک، خاصتا مایات، میوه او نور شیان باید ورکړل شي. کوم خاص پرهیز د دې ناروغۍ لپاره نشته؟ او د دې ناروغۍ غځېدل یا انتقال ژمی کې نشته دا ناروغي اکثرا د دې ناروغي انتقال د جوزاد میشت نه شروع کیږي تر اقرب میشت اخره پورې دا ناروغي فعالیت لري. د دې میاش په دې ناروغي کې په دې موده کې فعالیت لري. اما په جمی کې د دې ناروغي څنګه چې هوا نامساعده ای سړی دا میاش فعالیت نشي کولای.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او عزت الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب نه چې زه دغه د ملزیا پاکله پوښتنه نه لرم خو بله پوښتنه ده، معدې څه مشکل لرم؟ ډاکټر صاحب محترم، معدې داسې مشکل نه دی، زه خوراک کوای سم، هر څه کوای سم، مګر زما په زړه کې دا راګرځي باندې معدې مشکل دی. دا ډاکټر صاحب زه څه وکړم؟
تاسو ته څنګه معلومه ده زمونږ د هیواد په هر ګوټ کې د عام روغتیا وزارت لخوا نه کلینیکونه جوړ شوی دی. په هغه کلینیکونو کې محترم ډاکټر صاحبان په وړیا توګه د ناروغانو معاینه او د هغې تر څنګ درملنه ترسره کوي. تاسو یو نږدې کلینیک ته چې تاسو ته نږدې وي تاسو هلته لاړ شئ چې هغوی تاسو ټول معاینات وکړي او تاسو وګوري. پس د هغې نه که چېرته تاسو د معدې مشکل درلوده نو تاسو ته به د معدې دوایي درکړي، او که نه چېرته بل مشکل هم درلوده د هغې مطابق به تاسو ته درملنه په وړیا توګه ترسره کړي.
ډاکټر صاحب ته سلام ورسیږي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د ملاریا په حقه باندې د مخ په کور کې یو مریض ده، دا تقریبا دغه د جوزا په وخت کې دغه د ملاریا مریض څلور کاله مخکې دا مریضي ورته رسېدلې. اوس هر کال بس هغه کې هم را ورسېږي، بس هغه مرستورن ورته پیدا شي، بیا ډېر وخت هغه دوای دغه کوو وزدې به څه علاج یې شي، هر څو دغه د سخته ډېر دوا مفوکمه وایي چې دا مرض به یو مخ ورک شي
ډیر من. ګران ورور، ستاسو د سوال په جواب کې به زه داسې ویم چې زمونږ په هیواد کې دوه قسمه ملاریا ناروغي شتون لري. یو هغه مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د پلازمودیم پلسیفارم په نامه یادیږي چې دماغي ملاریا هم ورته وایي، او بله ملاریا چې سلیم ملاریا ورته وایي چې پلازمودیم وایواکس په نامه ده. دا کوم دویم ډوله ملاریا چې ما یاد کړله چې پلازمودیم وایواکس ته دا ستاسو خبره صحیح ده چې د دې درملنه که چیرته په صحیح طریقې سره چې د هغې پوره کورس دی د هغه درملنه اجرا نه شي یا ناروغ ته پوره درملنه ونه شي نو د هغه کېدای شي بل کال یا کال پاس یا دوه کاله پاس بیا دوباره دا ناروغي څرګنده شي، ځکه چې دا د دې ناروغۍ هغه لامل یا پرازي چې زه ویم هغه په یعنی کې دننه پټ کیږي، نو بیا په وخت سره هغه بیرته دوباره وینې د دوران ته راځي، نو ناروغ ته د مغه ملاریا ناروغۍ نښې نښانې پیدا کیږي. نو تاسو زه به د دې ناروغۍ درملنه په هکله زه به تاسو ته لږ معلومات درکړم چې د دې ناروغۍ درملنه په اول سر کې درې ورځې ده، بیا د هغې نه وروسته دوه هفتو دپاره نور ځانګړي درمل دي چې د هغه د دا ناروغي په جزري توګه یا په مکمله توګه د وجود نه د منځه وړي. نو تاسو کوشش وکړئ چې نږدې کلینیکونو ته لاړ شئ چې اول په هغه کم وخت کې چې تاسو ته دا اراض نښې نښانې پیدا کیږي یا اراض ولایم پیدا کیږي چې هغه تشخیص کړي چې آیا دا همدغه پلازمودیم وایواکس ملاریا ده او که نه. که چیرته پلازمودیم وایواکس ملاریا وي نو هغوی به تاسو ته اوله کې درې ورځو دپاره درملنه وکړي، او بیا وروسته د هغې نه د دوه هفتو دپاره جزري درملنه ترسره کړي چې هغې په واسطه به دغه ناروغۍ اجرلی ختم شي او په بل کال کې به تاسو ته بیا دا ناروغۍ پیښه نه شي.
عبدالله صداقت هم د بادغیس ولایت بالامرغه دوی لسوالۍ ستاسو سره په لین کې یم. پوښتنه مې د ډاکټر ته دا ده چې موږ زه یو نجوټه مې درلوده، ولاړم ډاکټر ته، بارانو ډاکټر صاحب ما ته وویل چې ته اوس څو وخت د مخه ملاریا شوی دی، خپل فارض باید چې څنګه هغه بیرته دواره ملاریا دی یو رقم دی د سیم په نامه کې دی هغه وکړي اوسې بنګر پاکستان ته ولاړ شي. دغه په باره کې که ډاکټر صاحب یو څه معلومات ماته راکړي.
عبدالله وروره، ډېر مننه ستاسو د پوښتنې نه. لکه څنګه چې ما مخکې بل ورور ته هم د دې ناروغۍ په هکله معلومات ورکړو، که نه چې ځینې وخت کال پاس هم د دې ناروغۍ بیا دوباره صحیح او یاد دا دی چې په راتلونکي کال کې څنګه چې میاشې په مختلف په ګرمۍ سیزن کې یا ګرمۍ موسم کې دوباره فعالی کی او نو دا فعالیت کوي، دا کېدای شي انسان بیا په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د دې درملنې لپاره ما تاسو ته مخکې مویل چې تاسو به اول ډاکټر کلینیک ته ورشئ. کلینیک کې به تاسو ته د وینې معاینه ترسره شي، د وینې معاینې د ترسره کولو په اساس باندې به تاسو ته درملنه اجرا شي. او بل دا چې مونږ خپل بادغیس ولایت کې په مرکز د صحت عامه کې مونږ یو یونټ لرو چې په هغه کې د ناروغانو تشخیص او همدارنګ درملنه تر سره کیږي چې تاسو ته بدلته د ناروغي د تشخیص او درملنه په اړه پوره پوره معلومات درکړی شي او تاسو ته درملنه هم د دماغ ناروغي د تشخیص په بنسټ باندې تر سره شي.
بیا دا چې دوه میاشتې در مخ کې ملاریا سلمه یخې او تودې تل می کېدې بیا ډاکټر ته لاړم دوا یې راکړه اوس مې دا تل دا سوخ کې چې د لس بجو یو لس بجو پرې خود نه سم جنې کولای بیا لندې کما بیا ورسته نو کې آرامې سي سمې سي د افاقه
محترم اورور تاسو د پښتون ډېر مننه دا چې تاسو څو مده مخ کې تاسو ویل چې 15 کاله مخ کې او بیا څو مده مخ کې تاسو ته ملاریا ناروغي پیښه شوه تاسو به داسې چالو کوي چې بیا هم کم کلینیکونه کې چې زمنګ وړیا خدمات دي د افغانستان په هر ګوټ کې تاسو کولای شئ چې حالت بیا دوباره لاړ شي تاسو ته به د وینې ټیسټ اجرا شي کو چرته دا کوم پرابلم چې تاسو یاد کو چې د خپل تعلیم سوځي او نور پرابلم ورسره لري چې دا د ملاریا ناروغي په بنسټ کې وي تاسو ته به د ملاریا د ناروغي درملنه تر سره شي او کچره دا ستونزه چې تاسو یاد کړله دا د کمبل ناروغي په بنسټ کې نه دا غي ناروغي مطابق به تاسو درملنه تر سره شي.
علي احمد فرحي په لګه کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان سیا ډاکټر صاحب هم څه دې صورت په خیر تر دې دمه فرید په خیر رسول دي خو پښتنه مې ده د ډاکټر صاحب سره ما یو وخت دوه واره نورم وته لم هغه زما د بل په اړه چې ما ولزما اولاد نه ده کیږي نو ډیر ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده خو ډاکټرانو راته وایي وایي اپریشن یې که اوس یې زه پر اپریشن بیریږم نو دغه که ډاکټر صاحب ماته دغه راکړي او زه د شپې پر یو نازک توس باندې پرې وزم خو بیا هم درد لري نو اوس مې اراده ورته زما نو دغه یو سوال لرم د ډاکټر صاحب څخه خو
فرای صاحب تاسو پوښتنه ډیر مننه تاسو ته به زه یو لارښوونه دا وکړم چې تاسو ډاکټر ته ورشئ اول خپل معاینات به هغه به تاسو وګوري پس دا غینه چې کوم لازم معاینات دي هغه لازم معاینات به تاسو تر سره کی او زه فکر نه کوم چې د دې لپاره چې عملیات یا اپریشن ته ضرورت دي تاسو به کولای شئ چې هغه کوم د دې ناروغي متعلق چې کوم متخصص ډاکټر دی هغه ته ورشي خپل ځان وخایي دا غي مطابق به تاسو خپل درملنه تر سره کړئ.
شفیع الله صادق له ننګرهار نه بلیکه کې دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورجانې زما یو لوزا د وکالنه ده او هغه ډیر د مخ کې د اکثر ته مولا مرالیا ده هغه مرالیا چې موږ ورته دې د سبا نورم زیاتیږي نو دا
ته اول خو دا ورور دې ماته وایي چې دا کمزه کې دې تشخیص تر سره کړی چې دا ته ویل چې دا مالریا ده
دا په شخصي او روغتون کې دا مینا متمنه کړی دا کله یو راځي نو له واري نه غولم له خوا ټول سمې ولا خبرې کې دا په دې مالیا دا غول نه لري
تاسو ته ویل چې کم ډول مالریا ده دا
ولا ته خبرې مالیا دا ساده مالیا ده نو
خد اورورا دا خدای چې تا ننګرهار ولایت نه اړیکه نیول لري ځکه چې ننګرهار ولایت کې د ملاریا پیښې ډېر زیات دي خو خیر تاسو به داس چلو کوي چې دا خپل مریض چې دا کم شکایت د ملاریا تاسو ویل چې لري نو دا به کم کلینیکونه چې د عامې روغتیا وزارت د خوانه په ټول ولایت کې موجود دي تاسو دې کلینیکونو ته دا خپل ناروغ بوزئ د دې تشخیص با تر سره شي د هغه ملاریا د ناوی یا ډول په بنسټ به وته تداوی یا درملنه تر سره شي ان شاء الله چې تکلیف به رفع شي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم. سلام تاسو د ښه ساتلو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ښه ساتلو څنګه څنګه دا چې کوم ناروغي تاسو په خپل ملاریا ناروغي دا غواړم هم دی یعنی نور مرزانو چې هم په انتقالي دي په کورونې کې او کنه او د ښه ساتلو وزارت نه باندې دي چې شخصي وګړه غواړم.
محترم اورورا ډېر مننه ستاسو د پښتنې اول خو زه دا ویم چې زه د افغانستان په کچه د ملاریا کنټرول ناروغي پروګرام کې کار کوم او بل دا چې د ملاریا ناروغي د انتقال په کله چې دا یو کس نه بل کس نه بل کس ته سرایت کوي کنه کوي او د څه په کچرته مونږه لکه نور ناروغي په شان ته مستقیم تماس که ملاریا ناروغ د بل ناروغ سره کینی د څه په دې طریقه باندې د ناروغي نه غزيږي یو بل ته یا انتقالی کې نه دا ناروغي ما د پروګرام په سر کې موول چې د یو ډول خزینه ما شې چې انا فل په نوم یادېږي دا د ناروغ کس نه روغ کس ته دا ناروغي د موږ میاشه په واسطه انتقالی کې
مننه کو ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو د امیر روغتیا وزارت پروګرامونو ته. قاری صاحب عبدالاحد په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم نوریا جان خور. السلام علیکم، خوب اسین بخیر اسین جان، شما زور قراری سین انشاء الله.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې.
زنده و سلامت باشین. سلام خدمت شما، خدمت ډاکټر صاحب. قاری عبدالاحد ابراد از ولایت خوست. یک تکلیف داشتم ډاکټر صاحب محترم که امی زمانی که آفتاب از تکلیف سردردی نصف سر بسا رن میبرم دکتر سمی، امی زمانی که آفتاب سبایی براید تا نماز شامه قطعا در آفتاب ثانیه قدر ششتن میتونم. یک از تکلیف های عمدی خود 6-7 سر بیتر رن میبرم در دوا گیرتم متاسفم نتیجه نداد. یک از دوستا همی جانستن نه که یک تکلیف دارم بانمان میگرد چون ما بگم خوار محترم اجازه باشه در خانه بسیار یک ذره در خانه آدم یک ذره بسیار سبوک هستن. میگه که وقتی که در خانه بلی میگه در خانه وقتی که خوندگری یک بسیار زود خوار میشن باعث رنج و شکرنجی برشن پیش میشه برای چند روز برای تا وفته ها ادامه پیدا میکنن. یعنی این دو سوال بود اگر برای ما جواب داده شد در طرف محترم خیلی زد خوش میشن. خواهر محترم.
قاری صاحب محترم تشکر از سوالتان. ما میخوایم در قسمت تکلیفی که شما گفتین برتان یک راهنمایی بکنم. قسمی که شما میدانین در سر تا سر افغانستان کلینیکا به خاطر خدمات همشهریان ما از طرف وزارت صحت عامه موجود است. شما میتونین در می کلینیکا و همی همشهری که همی تکلیف داشتن شما در موردش گفتین هر دویتان برین در کلینیک، دکتر صاحب موجود است، شما را معاینه میکنه و اگر معاینات لازم دیگه هم مثلا معاینات لابراتوری دیگه معاینات ضرور بود را هم برتان تجویز میکنه. در کلینیکا به شکل مجانی هم تشخیص شما اجرا میشه و هم تداوی شما با وقت صورت میگیره.
زهرا خور زابل نبی لیکلی کچری وی یو امیدوار خزا په ملاریا ناروغی یخته کیږي مشوم ته هم انتقالی کنه.
خزه دې خور په جواب کې بداوی مچ کله چې یو امیدوار خزا په ناروغی باندې یخته کیږي اول خو باید چې دا په وخت سره لاړ شي کلینیک ته خپل تشخیص تر سره کړي او د تشخیص نو وروسته دغه امیدوار مند د لپاره مونږه درمل په هغه خاص وخت کې لروج مونږه په خاص وخت کې دغه درملنه تر سره کو. دا ناروغي د مند نه ماشوم ته انتقالیږي نه او بل چې د ژوند په اول شپږ میاشتو کې ماشومان د دې ناروغۍ په مقابل کې په طبیعي ډول یا قدرتی ډول باندې د ناروغۍ په مقابل کې معافیت هم لري.
د خبرونې هم یوازې 2-3 دقیقې وخت لرو. راځو دې ته چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ملاریا د کنټرول لپاره څه نوي پروګرامونه لري مهرباني وکړئ.
ډېر مننه خورې. از ملاریا کنټرول پروګرام چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې کار کوي، د عامه روغتیا وزارت د ملاریا کنټرول لپاره مونږه د مخنیوي لپاره د مشلوم او ویشل په هغه ولایت کې چې د ملاریا ناروغي د لوړ او منځني وخت سره مخامخ دي مونږ په وړیا توګه د میاشي ویشو چې د ملاریا ناروغي په کنټرول یا مخنیوي کې ډیره عمده ونډه لري. د دینه علاوه مونږ په ټولو کلینیکونو کې په وړیا توګه تشخیص او درملنه د دینه ناروغۍ لپاره تر سره کوو. د ټولنې په کچه هم مونږ د ټولنې رضاکارانو لپاره یا سی ډبلیو سی ادي کې هغه لپاره هم مونږ تشخیصي وسایل ورکړي دي چې داغه تشخیصي وسایل په بیس کې دوی ناروغانو ته د کلی په کچه باندې په کلی کې دننه درملنه تر سره کوي چې دا هم ډیر یو ګټور ګام دی او په دې دا یو ډیر په بریا دا پروګرام ډیر په بریا توپ سره مونږ په دې وروستي دریو کلونو کې په د ولایت په کچه باندې تطبیق کړی دی او اوس فل حال ته ټول افغانستان په کچه باندې د نن په کلیو کې دا پروګرام برسره په روغتیا سنتیاو دا تطبیقیږي. د دې ترڅنګ زه غواړم چې خپل هیوادوال ته دا هم ویمه چې د ملاریا ناروغي تشخیص او درملنه که د کلی په کچه ده که د روغتیایي اسانتیاو په کچه ده هغه ټول په وړیا توګه ترسره کیږي او د دې ناروغۍ ژغورل لاره یوازې د پشخانو استعمال نه دی. مونږ کولی شو په خپله ټولنه کې دننه چې کوم اوبو ډنډونه یا باران اوبه یې د هغو دپاره لاره وباسو او کوم ډنډونه چې ډېر مودې نه پاتې شوي وي هغه مونږ کولای شو چې د منځه اوسي چې د هغې په واسطه مونږ د ماشو د زیاتېدو ځالې د منځه وړو. نو دا ډېره ګټوره لار ده چې مونږ دې ناروغۍ څخه ځان وساتو. او د دې تر څنګ باید مونږ کم تشخیص او درملنه چې په کلینیکونو کې ترسره کیږي د هغه ډاکټرانو د هدایاتو مطابق خپل درمل په صحیح طریقې سره د هغوی د لارښوونو سره سم استعمال کړو او باید د خود سرانه یا په خپل سری درملنه نه مونږ مخنیوی وکړو. هیڅکله د دواخانو نه یا د نور ځایونو نه درمل بغیر د ډاکټر د مشورې نه ترلاسه نه کړو.
دوستانو خبرونه ځانګړې شوې وه ملاریا ناروغۍ ته. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسؤول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب مونږ سره مېلمه وو. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم ډېر مننه.
دوستانو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. خبرونه دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خبرونې مه هېروئ.